سلام شه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبری غړی کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو په ډومبې د دې وخت خبرونه و پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورځنګ اتلس پورې کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2019 د پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنه غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتونکو قافلو چاپی وهلی دي او تر اتیاو پورې کسان نیولی دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې د اکتوبر په 6 په ضلع کې د نامنه پر ضد د خپل احتجاج ختمولو او په قافلو کې د خیبر جرګې ته د تګ اعلان کړی وو. د پی ټی ایم یو شمېر فعالانو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بنو د بیلابیلو تاڼو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلی دي او لزګونه کسانې نیولی دي. د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د حکومت لخوا غورځنګ د غیر قانونه ګرځولو د فیصلې دفاع کړې ده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم بیګا پر سوشل میډیا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې هیڅکله به هم له خپلو غوښتنو په شا نه شي.
زه جنډا نه درکوم، زه نارا نه درکوم، زه جنډا نه درکوم، زه هیڅ نه راوړم، زه یوازې د دې وطن د غمی د څه ثبوتونه درته ږدم او د هغې هم چیلنج درکوم چې غلط ثابت شول یا غلط وو وارته سزا چې وي اول یې تراکه کمه خو راځه کینو.
په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولي دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه پیل شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کوي. د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس د جرګې تفصیلات ورکړي دي. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. جرګې ته په خپله وینا کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د سیاسي اختلاف باوجود ټول راغونډ شوي دي او د خلکو د ژوند او مال ساتنه په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې ټولو سیاسي مشرانو نظریاتو او وړاندیزونو ته به درناوی ورکوي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2019 پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتره په خبر شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. خبر پاڼه وایي چې دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد د زیاتولو په موخه اخستل شوی دی. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي وایي چې د پولیسو په اکټ 2019 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي وو چې ترې وړه ګټه اخستل کېده نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظوري وروسته اوس به صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکړي او بیا به عملي کېږي. د سعودي عرب د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړی پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلی دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی و. تمه کیږي چې پاکستان او سعودي عرب به د 2 ارب ډالرو د تجارت او سرمایه‌کاری لوزنامې لاسلیک کړي. سعودي پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداری او د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سره ملاقاتونه کړي دي او له پاکستان سره د همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دندې ترسره کړې وې. د شپږویشتو پاڼو راپور چې د جدي خیانت د افغان خزینه پولیسو ضد پخوانی او اوسنی ناوړه چلند تر عنوان لاندې خپور شوی دی. په کې راغلي چې د کال 2020 اګست میاشت راهیسې ګواښونو له وجې ډېرې پخوانۍ خزینه پولیسې پټېدو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې پخوانی حکومت په سلګونه ښځې پولیسې ګمارلې وې هغه به هم هغوی جنسي زورونې تشدد د نارینه همکارانو ناوړه چلند سره مخامخ شوي وې او کله هم په دغه اړه باندې احتساب نه دی شوی. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن پرون د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپین ماڼۍ لخوا په خپور شوي یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې بایډن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلستیک توغندیو د برید غندنه هم کړې ده. بیان وایي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو دا حق تایید کړی دی چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره یې کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او راکټو توغندي ورولي دي. خو په دې خبره یې هم زور راوړ چې ولسي کسانو ته د اوریدونکو تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیز دفاع کړې ده، خو د غورځنګ یو مخکښ وایي
اوسه پورې زمونږ داسې هیڅ اکټیویټیز نشته چې هغه اینټی سټیټ وي، یا مونږ چرته ترهګري کړي، ټروریزم وکړی، یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د برید او پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي.
آی جی خیبر پښتونخوا را وغوښتلی شي چې دا خپله پښتنه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړی وو، دا جرګه فورم نه ولې نه پرېښودل کیږي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ضرورت پونو په صوبه کې بعد چینایي انجینرانو د تګ را تګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي. موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېد، نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی برخه اخیستې ده. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي شریک شوي دي. دا وخت را سره له پیښوره زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی، دنه تازه معلومات لو. غلام غوست، د ستړي مو شوې؟ په خیر.
جی بالکل، جرگا چکم دا نو چکم غونډه په وزیر اعلی هاوس په خبر کې نن په انګامي توګه باندې رابلل شوی و، نو هغه اوس دغه شیبه مخ کې ختمه شوې ده. پوره رسمي چکم اعلامیه ده هغه نه ده جاری شوی، خو هغه ته کې ورغله او ما چکم د وزیر اعلی هاوس نه کم د صوبایي اسمبلی غړي راوتل، هغه بیګام د خپل اندېښنو څرګندونه کړي و. نن په کې هم د حزبي اختلاف غړي مو، د صوبایي اسمبلی د حکومتي غړي هم مو، سیاسي مشران. مهمه خبره دا ده چې د سیاسي مشران دې ته راغوښتي شوي، لکه د عوامي نېشنل ون ایمل ولی خان مشر چې کوم هغه پکې و، دغه شان پروفیسر ابراهیم د جمهوریت اسلامي صوبایي چې کوم دغه دی امیر دی، بیا امیر مقام د مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی، وفاقي سرکې او ریاستي امور صوبایي دغه د وفاقي وزیر هم دی. بیا مهم کس چې په دې کې کومونو د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دې ته راغلی، ځکه یو کنفیوژن جوړ شوی چې د کتغه څنګه په اسمبلی کې په بیگان نښنې څرګندې شوې وي چې د چا په امر په دې باندې دا ډزې شوې وي. نو هغه پکې هم دغه شانتي د محسن داول د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ د هغه چې کوم مشر دی هغه په دې کې موجود و. بهر حال دا غیر معمولی نویت والا یو دغه جرګه ودلته کې په دغه کې، او ځکه چې کوم حالات روان دي نو هغه ډېر غیر معمولي نارمل دغه نه دي، حالات نه دي، ډزې شوې دي، مړی شوې دي. نو په دې کې چې ما اوس په رسمن بیان هم د دې راځي، او چې کوم خبر ما ترلاسه کو په هغه کې چې دغه کمی سرچینې او دا کم کسان ما تاسو ته یاد کړل، په دې کې د ځینو سره ما خبرې اترې هم وکړه دي. نو هغه وزیر اعلی له دغه ورکړی دی، اختیار ورکړی دی، یعنی وزیر اعلی به اوس دا جرګه چې کومه ده صوبایي حکومت شو، صوبایي حکومت بنا، خو لکه د سره به دا سیاسي ګوندونه هم په شریکه دي، به بل یو دغه داسې جرګه جوړی خپل او هغه به ورزی او دا لکه پریکړه همدغه شوې ده چې څنګه پلان دی اعلان کړی چې دا درې ورځنۍ جرګه به نو لک کنفیوژن پکې دغه حکومت پہ بندیز هم لګولې په پی ٹی ایم خو دی دا وایي چې یاره په دې کې خو نور خلک هم دي د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دی ته را روان دي نو دا به یو قسم له د پښتنو جرګې نو په هغه استازیتوب باندې دي په دې کې حکومت هم ګډون کولی شي او دا ټول سیاسي ګوندونه به ورسره نو وزیر اعلی به دې جرګې ته ورزي او د دې لپاره بل څه مطلب دا دی چې وس دې خپل تګلار جوړوي د هغه سره به هم خبرې اترې کوي بلکې په دې کې ځینې ګوندونو د دې نه د محسن نقوي دا غوښتنه هم کړې وه چې دا په فوراً دا بندیز لري کړه د پی ټی ایم نه ډېره ډېره غټه مسله جوړه کړې ده خو هغه بیا د خپل دغه دفاع وکړه چې یاره وفاقي حکومت هم په دې دغه کې اوس داسې په یوه ورځ کې شاته ځي نو دا د هغې دپاره هم یو دغه دی نو نشي تللی خو بهرحال د ګورنر هاوس نه چې کوم بیان راغلی دی نو فیصل کریم کونډی په دې جرګې ته پخپل دغه کې وینا کې ویلي چې یاره زموږ سیاسي اختلافات هم دي اوس ډېر دغه هم دی خو لکه د امن دپاره او د دې حالاتو سرولو دپاره چې کوم وفاقي حکومت دی او صوبایي حکومت دی او کوم څوک دغه د سیاسي مشران یو هغه ټول یو دی هڅه به کوي چې
دکهنارامي
چې کوم ده د ستونزې چې کمې دي دا هوارې شي او یو لاره دي ته ورکړی شي ځکه دا خو ډېر غټ ګڼ شمېر خلک دي نو د دې خلاف به د څومره هده پورې دی اکشن اخلي څومره به په دې باندې شیلینګ کوي او هغې به لکه مطلب بیا راځي او دغلته کې به کینی نو به هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته اوس دا اختیار ورکړی هغه د صوبې چې پیزیکټیو هم دی اجرایي رئیس هم دی او دلته به لکه مطلب دا دی چې دی به دې جرګې ته ورځي دغه پکې دغه مهمه پرېکړه شوې ده رسمي بیان به هم وروسته راشي چې بیا دا دي په کومو ټکو کې دغه کوي تشریح کوي او څه دغه والا کاروي خو دغه دغه چې کوم مطلب ته ما خبر ووایو نو هغه هم دغه دی جرګه چې کوم ده نو هغه به کېږي دی به دې ته یو لاره ورکوي.
ډېره مننه غلام غوث د معلوماتو لپاره خو ورځ دل غواړم.
مننه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم نه قانون ډله ګرځول سم ګام بلل دي. د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کورونو چارو وزیر محسن نقوي تور لګولې دی چې پی ټی ایم د مل د تقسیمولو او متوازن عدالت قائمولو هڅه کوي او خلک وسلو راخستلو ته پاروي. د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل زمونږ د همکار راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د ریاست د ادارو په ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي ځکه حکومت دا یو ناقانونه ډله وګرځوله. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر راوختل شوې جرګه هم نیوکه وکړې او وی ویل چې جرګه د قبایلي مشرانو ناستې ته وایي خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان کړی او دا جرګه نه ده. هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس که چا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختي کارډ پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي. محسن نقوي د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل.
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبرو کوم خطاب بدللو هڅه کوي او په دریم ورځ څه کول غواړي. د یو پاکستانی په حیث تاسو خپل وایي چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي.
یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں.
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپه ووهله. د پولیسو سره پنختو کې د پی ټی ایم درې غړي ووژل شول او لږ تر لږه 12 شوبل شول. د پی ټی ایم مشران د محسن نقوي تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امنه جرګه کوي. په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ د محسن نقوي د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
اوسه پورې زمون دا سیس اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ یا موږ چرته ترهګری کړي ټیرریزم وکړي یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی. زمون قام د تیری وګدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې دی. د ریاستی جبر ښکار دی نو موږ د خپل قام د پاره غټ پورته کوو. موږ د خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوه پروسکرایب کړی دی. دا خبرې زمون د پاره هیڅ معنی نه لري.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو ویډیو پیغام کې وویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي. هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمیر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپې وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم نه حق بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله او رضی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دوی ورځې به کینو دومره دومره اصله به روړو دومره دغه به وي مونږ سره دا ډزونه به کوو دو خو چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تادی نه کار واغستو مطلب یو ډېر غټه مسله جوړه کا اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي نو دا خو ځوانان دي نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنلزم استاد ډاکټر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډو یو پوښتنه داسې ځواب کړه
حکومت له پکار دی یا موشن لکوی له پکارې چې بجای الیګیشن کې دای دی ډایلاګ ته لاړ شي او هغه دی په ډایلاګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دینه ډېرې خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي دای په حق کې دا نه د پی ټی ایم په حق کې دا نه د پښتونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کېدل دی یو بل سره او ډایلاګ ته تلل دي او که دی په دې الیګیشن باندې ځي کنه ان دینه به ملته ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دن نه دي.
د پی ټی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د باجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټه اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې د خیبر جرګې تتلونکي قافلې 80 پورې کسان د بنو پولیسو نیولي دي. د غورځنګ مشران وایي چې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی پر ملګرو باندې کریک ډاون روان دی او لارې ورته تړل شوې دي. بلخوا د خیبر جرګې تتلونکي کسان دا هم وایي چې که هر څومره مزاحمت وي او پر لاره کې ورته هر قسمه مشکلات وي دوی به خامخا په جرګه کې برخه اخلي. دا خیبر ضلع پر حالاتو نن د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګډ اجلاس هم رابلل شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان خیبر کامی جرګه ته تلونکي قافله باندې د بنو مختلفو تڼو پولیسو کریک ډاون کړی چې د دوی په وینا تر 80 پورې کسان یې نیولې دي. شمالي وزیرستان کې عثمانځای جرګې د اکتوبر 6 اعلان کړی و چې خپل احتجاج ختموي او خیبر کامی جرګه ته به په قافله ځي. د بنو پولیسو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، نه هم د بنو پولیسو مشران رسنیو ته دقیقه شمیره شریکوي. خو د بنو ښار پولیس تڼۍ یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته تایید کړه چې په مختلفو سیمو کې جرګه ته تلونکي قافلو باندې کریک ډاون شوی، لسګونه کسان پولیسو نیولي او دغه گرفتاری د 10 ورځو نه روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ لطیف وزیري چې خیبر جرګه پینډال کې موجود دی، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په شمول د ګڼو سیمو نه راتلونکي قافلو باندې پولیسو کریک ډاون کړی، ګڼ ملګري یې نیول شوي دي. د موبایل سیګنلز بندیز په وجه یې له ملګرو سره په تماس نیولو کې هم مشکل دی چې د راتلونکو خلکو خبر واخلي.
وګوره پرونه سره روان دي، خو په بنو کې کرک کې کواټ کې پولیسو مونږ په ترجنه ملګري نیولې دي. هغه باندې شوټینګ شوی دی، سټریټ فایرینګ پېښ شوی دی، د زخمیانو شهیدانو هم هیڅ نه لګي. دین علاوه په ترجنه ملګري د جنې خېلو د بکا خېلو د نیولې دي. چې کوم زمونږ د جنوبي وزیرستان کافره ده، هغه خو سم په پیدل روانه ده. پرونه په لارو کې سټریټ فایرینګ پوسټ زموږ ډېری ونیول، ګرد پښتونخوا څخه پښتنه ولسونه پیدل را روان شوی دی. ولارو کوچو کې ورته پولیس ولار دي فوج ولار دي کوټن له بند کړي دي نور مختلف لارې بند کړي دي یو پښتون ژوند دی د جرګې ته بزاند رسوي او د جګا بکو
یو لسم اکتوبر پښتون کمی جرګه باندې د غورزنګ پوینا سوزله حکومت پولیسو کریکډاون کړي درې ملګری وژل شوی تر لسو پورې ژوبل شوی هم دي پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې که حکومت خیبر جرګه ته پرې نه خول نو بیا د پېښور پر سړکونو دا جرګه کوي د خیبر ضلع انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ثناءالله خان د اکتوبر نهمې نه تر نومبر اتمې پورې په هغه ضلع کې په هر ډول غونډو بندیز لګولې خیبر کې راپېښ شوي دغه صورت حال په اړه نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو شریکه اجلاس را بلل شوی چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ور بلل شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
پرون مخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پختون ژغورنې غورزنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي دي د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړې ده د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپله اولنۍ غونډه کوي تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیللم کې د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر ردعمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په نهمه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شوه د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي
رولینګ ورکړي آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د دې هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولې نه پریښودل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیر کو چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي
غلط ایام چې دا کومه چرګه کیږي دا د پیچی ایم نه نو دا د ټول پښتون قوم نو آیا ته د ټول پښتون قوم خلاف کاروي کوي ډیر انتهایی سیریس ایشو چې د موزه لالو د موکو سره لاکې دا چرګه کیږي د پښتنو نن پکې شیطانو مو شول زخمیونو پس پتونو کې پروته دي نو سپیکر سیب
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي
څنګه چې په خیبر کې د نن شوي دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو انشاءالله موږ جواب ورکو آی جی به همدلته کې راغواړو چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو پابندي نشته او کار شو کتونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو ها که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو اوریدونکو په غرب کې د داعش خراسان څنګه پاړه اندېښنې وروسته لږې زیاتې شوې دي چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یو افغان وګړي نیولې دي چې پرې تور دی. د نومبر په 15 په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. ځینې پوهان بیا پر دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې اورو چې اسرائیل مومن پښتو ته راړولې دي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی. د نومبر په 15 په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. دې کار دا خبره په ډاګه کړه چې داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیې وزارت د اکتوبر پر 8 په بیان کې وویل چې 20 نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال رادیو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلواله ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې د 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړي. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی آسیا برخې شاملې وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې حماس ته 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولې او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څېړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څانګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې داعش خراسان څانګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډه کوي. د په خبره دغه ډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولې او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولی شي. ویبر وایي داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شو کسانو یورپ په نخه کړې او د په خبره اوس پاد بی ګوري چې په شمالي امریکا او په ځانګړې توګه امریکا کې بعد د ډلې فعالیتونه زیات شي.
د سلام مونږ راپور مو ورده وردون کوم دغه سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلي دي او تر اتیاو پورې کسانې نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولي دي. نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي کړی دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی دی. دا خیبر پختونخوا کابینه پرون د 2019 پولیسو ایکټ کې د بدلون منځوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالی په مشرۍ کې لوړپوړې پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته را رسیدلې وو. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالب چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. او یو اوس راځي یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د امریکا او اسرائیلو مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شوه د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله څېړلې ده. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دویمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل. اسرائیل د غچ اخستو خبرداري ورکړې دي خو ونه تیر شوې ده د بریدې لا هم نه دی کړې. جزئیات په دغه راپور کې
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پورز د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان یې دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغو به دا پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بچنایي وګړو بریدونه ډېر شوي دي، د خیبر پختونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاري. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پیله کې په خیبر پختونخوا کې د کارکوونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې شوې ده. د یادونه وړ ده چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې 19 چینایان وژل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 8مه په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبی چیف سکتر ندیم اسلم چودھری او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیړنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید وویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سن سکوی خود تر اوسا په دغه اړه کما قامی پالیسی مخیتا ندراغلی. په تیرو 15 کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وی، د ټکنالوژي استعمال وی، د استخباراتي وسایل استعمال وی او صوبي وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي. په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته وویل شو چې په صوبه کې چینایي وګړي په 24 پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو وویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارلی دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر څه باوجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي. په دغه اړه د چارو شنونکي او د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې له منځه نوي وړل شوی په بهرنیانو او ملکیانو دواړو بعد د بریدونو لړۍ روانه وي. دا محال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او د سو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نه وروسته اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چینایي چې کوم مومنټ دی هغه بهیر کوي هغه بهیر دی. په دې کې د خلکو څخه تکلیف نشته. اکوموډیشن دا په خپل سایت کې دندې دي په مطلب داسو کې داسو ول داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول په بڑا خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دي خپل سره دی. بل دا چې چاینیز موومنت د سیس هغه مخکې به کوم چاینیز موومنت پبلک لري غایب بن کړل غنشتي.
په عین حال کې د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8مه راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې دی چې د پاکستان د دوه ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بې باور دی، چې اغیز به ارومرو په پاکستان کې پر روانو چینایي منصوبو پریوزي. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگټن، لندن یا پراګ کې جاری شوی وي، نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده، او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بې باور دي. دا چې دا نظام د هغوی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی،
اور یہ افسوسناک بات ہے، ظاہر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے آمد و رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر پشپګما د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوبل شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغو چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه پر پښتون ژغورني غورځنګ بندیز لګو. د کورونو چارو وزارت په دې اړه په یو فرمان کې ویلي چې ترګرې د مخنیوي قانون لمخه غورځنګ نه قانونه ګرځي. د خبرونو او اطلاعاتو وزیر عطا ترل د اکتوبر په اتمه خبری کانفرنس کې د بندیز پاړه نور جزئیات ورکړل او تورې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او هیواد ضد کمپاین چلولو پر اساس بندیزونه لګول شوي دي، خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل. غورځنګ دغه تورونه بې اساسه بللي دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني، په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګیللمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت د اکتوبر 16مې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1991 کال د ترګري مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا ترل په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو د تاتارل لخوا لګول شوي دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې ورباندې ورته تورونه پوري کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات شوی دی. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزامه کار اخیستل زیات وو، خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلاره جوړه شوې ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي. او همدغه پالیسی پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې هم کارول شوې ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول شوي ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل شوي مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی و چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 11مه جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو
او د ژوند د مختلفو طبقو او شوبو له خلکو سره ولیدل او هغو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیلما میدان کې کیدونکې جرګه کې به له کوټ وخت تچتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتون په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملیشا ځواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي وروشل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټبلیشمنت ته د زغملو نه و نو ځکه یې پر پی ټی ایم بندیز ولګولی.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نش برداشت کولے چی زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کولے جو سرا با نڑائی تدا پیغام تلو چی پا خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلق و جذبات دیر منفی دی لکہ چی مگ اسمو دولان دی ولی دل چی پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلق و احتجاج وکر او پاوز یہ لسی منا اسلو تا مجبور تا نو اس بعد ٹولنیزو رسنیو للارے دغا احساس بیا پڑاگا کیدل نو زکا خائی دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او ہم پدے بنیادی پا پی ٹی ایم بندے سو لگاو
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے.
وہ خبریال او شنون کے عمر چیما بیا دا فوج لنظرہ پر پی ٹی ایم لگول سوی بندے ستگوری. نموڑی مشال ریڈیو تول چی دا فوج پا فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیاد خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کی اینگل سے دیکھیں فوجیوں کے اینگل سے تو ان کو لگتا ہے جی کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر بھی باید بندیز لگول شوے او کنا او که د فوجانو له نظر وو قتل شي نو هغه ته پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی هم زیات خطرناک ښکاری ځکه ٹی ٹی پی په لاندې کچا په ولس کې ملاتړ نه لري خو پی ٹی ایم یې لري. بلا دوی جرګه په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد هم لګېدلې. یو مثبت کار دا وشو چې پی ٹی ایم پر تشدد نه شو حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ٹی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ٹی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده خو ښه به دا وی چې پی ٹی ایم په سیاسي مذاکراتو کې ښکیل ساتل شوی وي
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبریالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شای موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پا وینا دغسی یو بندیز گوند یا غورځنګ تا برعکس نوی ژوند ورکوي.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو
د بلوس یکجہتی کمیٹی مشری ڈاکٹر مارنگ بلوس یو ځل بیا هوډ څرګند کړی چې هغه به په هر دریز د بلوسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 10 په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې او چارواکي ادعا کړې ده چې دا غي نوم د سفری بندیز په لیست کې ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې دی او د بنیادی بشري او عيني حقوقو سرغړونه بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکا بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولیزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نڑائی تا خی.
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازن مخدادا چی پا بلوچستان کی د بشری حقنو سرغڑونی اور ریاستی جبر نڑائی تا خکار نشی. مونگ حقا غگونا نڑائی تا رسول غوارو کی دوی پی پر ملی کچا بندیز لگولے دے. دا پاکستان حکومت سیاسی گندن لپارا بلوچستان حس مهمه نه دے چی پا بلوچستان سروان دی. بلوچستان کی داسی قبرونا او حدیریشتا چی نامعلومہ مڑنا ڈکی دی. بلوچستان هغزه دی چې ماورای عدالت وجنې پکی کیږي په زور خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې ردوی لرونه اوسېدل
جن علاقو میرے چکی ان کو چھوڑا جائے.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په 9 نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنگ بلوچ او د بلوچ یک جهتی کمیټې د ځنو نورو غړو نمونه د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنگ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنگ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 9 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکۍ ورکول کیږي.
وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل مرد پولیس حضرات تھے، انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینہ پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونگ تلاشی واخستہ مونگ دپٹی راخ کا تکڑی بیائی پا مونگ تشدد کرے دا دا کراچے پولیسو زکا مونگ لسین حکومت نا دا ہغا پولیسو پزد دا گامونو اخستو غوخت نا کرے وا. خو افسوس دا دے چھتر اسا دا سین حکومت او پولیسو افسرانو مونگ سرا حس رابطہ نا دا کرے. دا محال ریاستی ادارے مونگ تا دڑکی راکے لزما او دا سازمان نور مشرانو جون سخت پخت
ان سب کی زندگی کو خطرہ ہے.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال لیڈیو سر په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنگ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشدد یې پکړې وي، نو د هغه سیمې پولیسو تاڼه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنې وکړي. بلخوا د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خضر حیات بیا ویل مارنگ بلوچ ته د امریکې سفر اجازت نه کول دا قانون سرغړونه ده
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وګړی دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پر ته هم راتللی شی. دا قانون دی خو دا پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنگ بلوچ ته امریکای ترتلو اجازه نه دا ورکړي، دا قانون سرغړونه کړی ده. مارنگ بلوچ امریکا کې یو دستوري ته روانه وو، هلته به وینا کوله. دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده، نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده.
کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
هر کال دا اکتوبر لسما د ذهني یا رواني روغتیا د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا صحت نړیواله ادارې یا WHO د دې ورځ په مناسبت پر خپل وب پاڼه لیکلي دي چې سږ کال د غورز د کار په ځایونو کې د رواني صحت د ښه ساتلو له پیغام سره لمانځي. په پاکستان کې په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي هلته امنیتي، اقتصادي او ځینې نور حالات داسې جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت یې اغیزمن کړی دی. تفصیل فرخنده اسد راک.
سږ کال د رواني یا ذهني صحت نړیوالې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي. خو په پېښور کې کارکوونکي خبریال رسول داوړ وایي یو خبریال هسې هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامنی هم زیاته شوې دغې ذهني صحت لا خراب کړي.
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسې مونږ نه دي لیدلې چې هغه مینټلي ډیسټرب نه وي. وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي، د حالاتو ریپورټینګ دوران هغې کې هغه سیزونه جذب کیږي. یقینا چې دا ولې سره ډېر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پرسپکت کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړی وو پخوا اوس بیا هم زمونږ پلانینګ دی چې دلته یو کیمپ قائم کړو، دا کوم خلک چې ذهني ډسټرب دي، صحافیان چې هغه روغ شي او لږ څه گزاره پکې راشي.
هم پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پښتونخوا د سواز ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ، نو نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو، ګرانۍ او کمې تنخواه زیاتره ولس د ذهني پریشانیو سره مخ کړی دی او دغه حال د استادانو هم دی.
بالکل، استاد چې تر څو پورې پخپل باندې په ذهني سکون کې نه وي، نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي. کله چې استاد خپله په دې ذهني کوپت کې مبتلا وي چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تېروي او د هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاروي او هغه هم په یوه صوبه کې چې د هغې نه استادانو ته ټینشن وي، استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځيږي. نوموړی وایي
کارمندانو کې کم کارکنانې چې د هغوی روی مثبت وي، هغوی کې جلسی نے بھی مطلب حسد بھی، تعصب بھی، بدنیتی نے بھی، یو بل لاندے پولو خرابولو دغا قسم رجحانات نے لکم مثبت رہی بھی جاگا مدد کئی خرد سلوک ساتھی پیار ساتھی دا جذباتو دا سیلف اسٹیم دا کم عزت نفس خیال ساتھی رہنمائی ورکی.
ملګرو ملتونو د ذهني صحت نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهني صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د نجونو د سرکاري کالج یوه استاده پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي، نه یوازې دا چې د سناس ذهني مسلو څخه تیریږي، بلکې د دغه حال هم نشي ویلي.
دا رنګه مسلې جوړ سي چې داغه له وجود هغه شزه خامخا لازمی به ده مینټل هیلث شکار کیږي. اول سدا جواب ته اول راځي د کلچرل ډېر مشکل تور دا رنګه د سم شز د باندې نه لګي. هغه کب ډېر مشکل راووزي کتر جواب پور راووزي په جواب کې اول وار خود دې باندې د خپل باس پرېشرې هغه باس کسر نری کشزي هغه خپل خپل خامخا خپل دغه شکار کوي، خپل شزت شز تنگول کوي، خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی. هراسمنت دي ضرور نه دي یو سړی راسي یو شزه هراس کوي، هراسمنت دا دی یو شزه بل شزه اراس کوي، پدا باندې بولی کوي. اگر دی اگر کا مخ رواني کاږي کې پوتنشل زی کاږي کې اگر لو جی ډیر سټرس را ملاوي جی ملاوي دا.
په پیښور کې خبريالا شاهدا پروین مشال ریډیو ته وایي باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړیتوب وګڼي او دغه لکه د یوې کورنۍ د غړو غوندې هواري کړي.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ،
تاسو د خبریالا نه خبره کوي خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دی. هر څوک پریشان دي. یا تاسو د خبریالا نو ذکر کوي نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لائن وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي. امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یوه تنخواه یې گزاره نه کیږي، نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتیږي.
په پېښور کې کارکوونکي د ذهني ناروغیو پوه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي.
جن اکثر اسې ویچې خلق نه خلق کول کې نه خلق له هلپ کې خپل کار په ټیم نه کوي، دغه د وجنا غ دې پسته سره چې ډډ لاین نه مینټین کیږي. دغه نه علاوه بل د پریکټس ریلاکسیشن ټیکنیک لکه کله تلته چې ډیفیکلټ کار کوي، مثال ډیر زوت ریلاکسیشن ټیکنیک لکه ډیپ بریدینګ دا، ډیپ مسل ریلاکسیشن ټیکنیک دا، اگر ایون ته بچیر پندې چې غ کښنه وخت میا کوي. دغه نه علاوه دا ډېر امپورټنت دا چې ته کیم کیر ته چې واپس ورسې کنه لکه بلخوا
سیلون کی داہم وائی پٹولنا کی د تشدد پی خو زیاتی دل خای چی حل تا د خلکو روانی یا ذہنی صحت لکمو مسلو سخاتیری کی پا اسلام آباد کے میشت تعلیمی او بشری حقونو فعال حاجرہ مراد علی مشال لڑیو توائی باید پر ذہنی ناروغیو او د دے پر علاج زیاتی خبری وشی
یعنی د پاکستان پشانتی شاتا پاتا ملک کی چی چرت خلق پا انتہائی ناموافق حالات کے پیداشی اور دیر نا ہموارا معاشرتی رویو سره د ماشوموالی نما مخوی او پا سخت سختو کے اغی جند او کی ناکافی سہولتونو پا وجہ باندی تا اغی کی چی کمی محرومے پاتی شی بیا لکا زمونگا ملک تاسو گورنو نفسیاتی ماہرین لکا سمر دی چکچری نزیش کروڑا دا باد ملک تیو پدی کی دیر سلویخ پنز دیر شنوال تر دا سلویخ فیصد پورے نفسیاتی مریضان پا نخشی بی دی او دا غی دا پارا سو سوا نفسیاتی ماہرین موجود دی
دا صحت نڑیوال اداری پر خپل بے پانا دا ہم ورکڑی او سو وقت راغلے چی پر ذہنی ناروغیو او دا دی پر علاج زیادی خبری وشی
دا مشال ریڈیو دا.